وایس اف امریکا ڈیوا نننی خبری خبرونه مهم سرټکی په 1 اکتوبر په اسرائیل د حماس تبرید او د هغې وروسته په غزه کې د پیل شوې جګړې کال پوره شو. د ګولیا دوشنبه په ورځ د اسرائیل پوځ ویلي جنگی الوتکو یې په غزه کې د حماس په جنگیالو او په لبنان کې د حزب الله په اهدافو بمباری کړې دي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د چین سفارتخانه ته ورغلی. پاکستان کې د چین سفارتخانه منلی تیره شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ایرپورټ خواته د چینایانو په قافله برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوي او یو جوبل شوی دی. چین بیا د پاکستان نه د چینایي وګړو د خوندیتوب دپاره د ټولو اړینو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. او د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په حکومت غږ کړی چې پی ټی ایم باندې دې د بندیز پریکړه واپس واخلي. منظور پښتون ویلي تش په نوم وفاقي حکومت په پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدونو تیر شوی. افغانستان کې د شپږم ټولګي پرته د جنکو په تعلیم د طالبانو په واکمن کېدو وروسته بندیز دوام لري. د خوراک نړیوال پروګرام وایي په هیواد کې د بېوزلۍ له امله د هر دریو جنکو څخه یوې د لومړۍ دورې زده کړې هم نه دي مکملې کړي. د دې او نورو خبرونو او د رپورټونو د تفصیل لپاره سره د خبرونې تر پای عمل پاتې شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ده. نن د ګولیا د شنبه ورځ د کال 2023 د اکتوبر د میاشتې ومه نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د شپې نهنې مې او په واشنگټن کې د غرمې یو بجه ده. پرې خبری خبرونه کې درته زه نصرالله خان هرکلی وایم. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په اسرائیل باندې د حماس ترهګر برید یو داسې شخړه راپارولې چې د خبري اعلانو او د رسنیو کارکوونکو لپاره په وروستي تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. لږ تر لږه 148 د میډیا کارکوونکي، نږدې ټول فلسطینیان پکې وژل شوي دي. د وی او ای د هغوی خبري اعلانو سره چې په دې شخړې رپورټونه جوړ کړي او همداراز مطبوعاتي څېړونکو سره په دې اړه خبرې کړي چې ولې دا مهمه ده چې په سیمه کې داسې خبري اعلانو موجودګي ضروري ده چې په آزاده توګه کار وکړي. او په دې اړه د دوو خبري اعلانو کرستینا سمیت او لیام سکارټ کیسه د ډیوا همکارا محوش جلیل تاسو ته وړاندې کوي.
د اکتوبر په ومه د حماس برید په اسرائیل کې 2,000 وژل، ترګرو 251 کسانو تښتول. په برید کې جګړه رامنځته شوه چې تر نن ورځې پورې دوام لري. د ملکی تلفاتو په زیاتیدونکي شمیر کې لسکونه خبریالان هم شامل دي.
د جګړې په لومړیو لسونیو کې په ټول کال کې په یو هیواد کې تر بل هر هغه وخت زیات خبریالان وژل شوي دي.
د کمیټي تو پروټیکټ جرنالست یا خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وینا د اکتوبر تر لومړۍ نیټه پورې په وژل شوو کې 111 فلسطینیان، 2 استرالیان او 3 لبنانیان دي. د دې ترڅنګ د 15 زخمیانو، 2 لا درکا او 45 د نیول کېدو ریپورت شوی.
خبریالان قصې ته رسایي کې هم لوی چیلنجونه لري.
تاریخ حجاج د مونډویس لپاره د غزا خبریال دی. یو آنلاین خبرونه چې د فلسطینی سیمه، اسرائیل او د امریکا پالیسي ساری. هغه خپل ټول ژوند د غزا په خار کې تیر کړي.
او کله هم چې زه د اسرائیلي ډرونونو او جنگي جهازونو لاندې ګرځیدم، ما به احساس کاوه چې هر لمحه دوی کولی شي چې په ما بمباري وکړي. زما شا او خوا ګرځیدل، ځکه زه پوهیږم چې دوی خبریالان په نخښه کوي او زه پوهیږم چې دوی نه غواړي چې د غزې نه هیڅ معلومات بهر خلکو ته ورسیږي.
د پرمختللي خبری سایت په توګه جوړ شوی مونډویس هغه سره لپاره د نیوکې سره مخ شوی چې ځنې د اسرائیل ضد نظرونه بولي. د اسرائیل حکومت په وار وار د خبریالانو په نخ کول رد کړی دي. سی پی جی او نور وای چې د اسرائیل دفاعي ځواکونه باید میډیا د لوړ تلفاتو لپاره حساب ورکړي. نږدې ټول وژل شوی فلسطینیان دي.
دوی یوازینی خلک دي چې کولای شي د غزې نه راپور ورکړي، ځکه چې هیڅ بهرني خبریال ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. نو دوی د غزې د جګړې د اغیزو په اړه د راپور ورکولو مکمله ذمہواري په غاړه لري.
زخمی کېدل او مرګ یوازینی خطر نه دی چې خبریالان ورسره مخ دي.
ځینې خطرونه یوازې بدني خطرونه نه دي، بلکې د سایبری غلا او د خبریالانو خورول او يرول هم دي.
ملګرو ملتونو په خبریالانو بریدونه غندلی او ویلي دي چې د رسنیو د کارکونکو په ضد د بریدونو په اړه اندېښمنون کی راپورونه موجوده دي سره لدې چې په ښکارا توګه پیژندل شوې. د ملګرو ملتونو د ریپورت په جواب کې د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي چې دوی قصدن د خبریالانو په ګډون په ملکی وګړو ډزې نه کوي. حجاج ته د اکتوبر 2 مې راهاسې خپل هر خپور شوی ریپورت یاد دی. هغه وایي د ځینو لیکل یې ډېر کړاو لرلو خو هغه پوهیږي چې دا د هغه دنده ده چې څه پیښیږي هغه ریپورت کړي. د وایس آف امریکا خبریالی کرسټینا سمیت لپاره ماهوش چلیل، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
در وایس آف امریکا ډیوا ده د اسرائیل او د حماس د جګړې یو کال وروسته د غزې د صحت یا د طبي ودانۍ ډیره برخه تباه شوې او جګړه د زپولو سیمو ته د طبي سامانونو لیګل محدود شوې دي. روغتونونه بنیادی مرستې ورکولو کې لوی مشکل لري. د ستونزو سره مخ دی ودانۍ کې یو د الاقصی هسپتال هم دی چرته چې به د جنگ نه وړاندې یو ملیون پورې خلکو ته طبي مرستې ورکړل کېدې. د استنبول نه د ډوریان او د غزې پټۍ نه د ندال رپورت کې تفصیل درته ډیوا همکارا نگین شاه وړاندې کوي.
په دیر البلاح کې د الاقصی شهیدانو روغتون یو له هغو سو پاتې طبي ودانو کې دی چې د غزه پټۍ کې شاوخوا 2 میلیونه خلکو ته د علاج سهولت ورکوي. د غزې د شمال نه یو کډوال ډاکټر ابراهیم ابو ساقر هر ورځ د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله ډیر مرګ ژوب لګوري.
دا د جګړې وخت دی. هر لمحه زخمي اندرازي، هر څه کې دي شي ستونزې او چیلنجونه. په ځانګړي توګه د اپریشن په کمره کې مونږ تل په دې فکر کې یو چې د لوی شمیر زخمیانو سره چې هر لمحه را روان وي څنګه کول شو چې حالات قابو کړو، څنګه او چرته د دوی لپاره ځای ومومو او علاج وکړو.
ابو ساقر د روغتون د عمومي جراحي مشر دی او د نو راغلو ناروغانو لپاره د بسترونو تنظیم هم کوي. هغه خپل ورځ د خپل ناروغانو په لیدو شروع کوي چې پکې یو ایمانو رائے هم ده. د هغه مور ریدا رائے وای لوري د دوی په کور د اسرائیل په توغندیز برید کې خپل خپا له لاس ور کړی او کېدې شي د بلې خپې د ژغورلو لپاره بل اپریشن ته ضرورت پیښ شي. ریدا وای چې د علاج نشټوالي د هغه د لور تکلیف سیوا کړي.
کلا نه کلا د هغه چیغه په دې ټول ځای کې اوریدلای سي. هغه ډیر په تکلیف کې ده. دا د نورو ټولو سره هم پیښیږي. نن شپه زما لور خوب نه دی کړی. هغه ګولۍ ته دوايانو او علاج ته ضرورت لري. دا کافي نه ده. خو شکر دی چې کڅه هم وي. دا روختون د خپل وس نه ډیر خدمتونه وړاندې کوي.
ډاکټر ابو ساقر د خپل ورځې ډیره برخه په اپریشنونو کې تیروي. خو هغه وایي چې هغه تل په دې فکر کوي چې کمې څنګه پوره کړي او په داسې وخت کې د متبادل پلټه کوي چې پرختون کې غوښتنې مخ په ډیرې دودي او سرچینې کمیږي.
د طبي سامانونو نشواله د روختون صلاحیت ته زیان رسوي. د اپریشن سامان نږدې په ختمې دوده چې د سشي هم غوښتنه وکړي جواب ویتل داوی دا مونږ نه لرو. هیڅ نه دی پاتې شوی. د طبي سامانونو او د اپریشن د وسایلو نه واخله تر کلینیکی صلاحیت پورې پر روختون دننه حالات ته بیانول نه دي.
یو ټول ورځ په اپریشنونو کې تیرول ورسته چې زیاتره پکې د جګړې زخمیانو ډاکټر ابو ساقر د وارد بل چکر لګوي. هر میاشت زرګونه کسان راځي او ډاکټر ابو ساقر اندېښمن دي چې نور څومره وخت به هغه او نور کارکونکي خپل کار ته دوام ورکړي شي.
زه نه پوهیږم چې دا جګړه څنګه شروع شو او څنګه به ختمیږي، خو زخمیان زموږ د طاقت نه بهر دي. دا د هر انسان، ډاکټر، روغتون او یا د هر چا د وس نه بهر ده. نه پوهیږم چې موږ څنګه درد او ستړیا زغمو، خو زه دعا کوم چې دا جګړه زر ختم شي.
د ډیپلوماټیکو هڅو د ناکامېدو او د جګړې د زیاتېدو سره دا امید ډیر لږ دی چې د هغه دعا قبول شي یا دا چې د ناروغانو لپاره به مرستې زر راورسي. د وایس اف امریکا خبريال ډورین جونز لپاره نگین شاه، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی، واشنگټن.
در وایس اف امریکا ډیوا ده د اسرائیل او د حماس د 1 اکتوبر د بریدونو یو کال پوره شوه. په داسې حال کې چې یورپی ملکونو د اسرائیل نه غوښتي دغه چې په غزا کې د حماس پر ضد روان جنگ ودروي چې په کې د عامو خلکو په وجنه په سیمه کې وېره تر خوره شوې ده. لندن د ویو ای هنری ریجول پر رپورت کې نور تفصیل د دیوا همکار بختور شاوړاندې کوي.
تیر کال په 8 اکتوبر په اسرائیل د حماس په بریدونو کې 200 اسرائیلیان وژل شوي چې په خبرګون کې د اسرائیل یورپی ملګری ملکونو د اسرائیل سره مرستو ته دوام ورکړو. د هغه وخت د برتانیې وزیر اعظم ریشی سونک ویل
اوس د سپینو خبرو وخت دی او زه په ډاګه وایم حماس او دغه ملتړي د دې خونړۍ ترهګرۍ ذمہوار دي.
د حماس د بریدونو په خبرګون کې اسرائیل په غزا کې د دغه ډلې په مرکزونو بمباري او ځمکني بریدونه وکړل چې پکې د کال 2023 تر اخره د حماس تبلیغي اعلان دی د صحت وزارت تر مخه 2000 فلسطینیان وژل شوی. د اسرائیل لخوا په دغه بمباري کې د عامو خلکو په مرګ جوړلا نړیواله اندېښنې زیاتې شوې.
غربي ملکونو د پاره دا ډیره ګرانه و چې د اسرائیل نیخ په نیخ ملاتړ نه لاس واخلي.
غزا سیمه تر امدادي توکو په نرسېدو هم نړۍ اندېښمنه شوې و. جنوبي افریقا په هیک کې د جرمونو په نړیوال عدالت کې د اسرائیل په ضد د فلسطینیانو د قتل عام په سر مقدمه وکړه چې ورسره سپین، آیرلند او بلجیم هم ودرېدل. خو اسرائیل بیا بیا وایي دوی د نړیوالو قوانینو سره سم پوځي عملیات ترسره کړي. تر اوسه د ډزبندۍ د پاره شوی هلې ځلې د ناکامۍ سره مخ دي.
یورپی ملکونه هم په اسرائیل هاغه اثر نه لري کوم چې د امریکا دی. هغوی صرف سفارتي بیانونه ورکول شي او یاد سفارتي هلو زلو مرسته کول شي. خو که د نتنیاهو په حکومت دباو و نه چول شي نو هیڅ بدلون نشي راتللی.
د جولای په میاشت کې برتانیې د جنگي جرمونو په سر د نړیوال عدالت لخوا د نتنیاهو د نیولو په ضد خپله منسوبه ختم کړه او د سپتمبر په میاشت کې په اسرائیل د وسلو د خرڅونو ځنډولو اعلان هم وکړو.
اسرائیل چې څه کوي برتانیې د هغې په غبرګون کې د اسرائیل په ضد ډېر ګامونه پورته کړي چې اسرائیل ته زیان رسولی. زه څو ورځې وړاندې هلته وم او ما د ډېرو خلکو نه واورېدل چې دا د امنیت نړیوال ملاتړ ترمنځ مقابله وي. نو موږ به امنیت غوره کوو، په دې کې هیڅ مقابله نشته.
جرمنی په امریکا پسې په دویم نمبر اسرائیل ته د وسلو ورکوونکو لوی هیواد دی، خو جرمنی هم اسرائیل ته د ځینې وسلې ورکول ځنډولې دي
ځکه چې جرمنی هم نه غواړي چې په ضد یې قانوني ګامونه واغستل شي.
په لبنان کې د ایران پلاوه حزب الله او په یمن کې د حوثی اغیانو لخوا د میزایلي بریدونو په غبرګون کې اسرائیل خپل پوځي عملیات د غوسی متغزبلي. یورپی ملکونو د 8 اکتوبر د بریټ په غبرګون کې د اسرائیل سره په ډاګه د ملاتړ اعلان کړی وو، خو یو کال د خونړی جنگ وروسته د غټول ملکونو په اسرائیل غږ کوي چې دغه جنگ د زر تر زره ودروي. د ویو وی هنری ریجول د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن ڈی سی.
د حماس او د اسرائیل د جګړې یو کال او د جګړې لسنګره د ویو ای ډیو رپورټینګ. د حماس وسلوالو په 8 اکتوبر کال 2023 کې په جنوبی اسرائیل برید کې شاوخوا 1200 کسان وجلی او تر 2500 پورې غوا کړی. په غزې کې د روغتیا وزارت وایي تر دې دمه اسرائیل نږدې 200,000 فلسطینیان وجلی. د جګړې شروع کېدو پس د ویو ای ډیو خبريال رحمان بونره هم هلته تر دوی شتوره ز پورې موجود وو. په دغه موده کې هغه څو لیدل او تر غزې تړانګې پر رسیدلو کې د کومو مرحلو تیر شوه په دې ځانګړي رپورت کې یې درته وړاندې کوي.
What happened? Why everyone stopped? What happened?
Al-Gham
is a shelter. The trunk, can you open? Yeah, please. کوشش کوم
ہمارے سر دپا سے بالکل تاسو کې شو
هغه سر باندې
دا بغنون کے منظر په اسرائیل د حماس راکټي حمله وو. کسه هم د راکټو پټېدل ممکن نه وو، خو زه هم لکه د نورو خلکو د گاڑی کوشم او د سړک سړلی تشم. په 8 اکتوبر د حماس په اسرائیل د خنړی حمله وروسته زه هم لکه د نورو زرګونو خبرې اعلان زله واشنگتن روان شم او تر یروشلم رسیدم. هلته البته د جګړې احساس دومره بوګنون کې نه وو.
زما شاته په پس منظر کې بیت المقدس او مسجد اقصی دی. هلته په شمالي تړنګ کې نن په دریم ورځ هم د شفا روغتون محاصره شوې ده او اسرائیلي ځواکونه دننه موجود دي.
لهذا ز لیروشلم څخه د اسرائیل سر آزاد خیال خار تل ابیب روان شوم. هلته چې ورسیدم سلګ ډیر د جګړې احساس و. سړکونو د خلکو مظاهره روانې وي خو غوښتل یې چې د حماس د پلاسو اغوا شوي خلک دي خپلو کورونو ته راوستل شي. کله نا کله به په دې ښار کې د راکټو غوږونه واورېدل شو، سارنې به وغږېدې او خلک به محفوظ ځای یا شلټر ته روان شو.
سر تل ابیب په ښار کې ما او زه ماښام کې یو بازار ته راغلم چې دلته کې خوراک دپاره حساب شم. ورځې کې کار کوو، ناڅاپه اعلان وشو په هید روژبه کې، زه نه شم پوه چې د دې اعلان څه مطلب دی. خو خلک را روان شو ناڅاپه دې علاقې ته او ما د ځان تپوس وکړو چې ولې خلک منډه وهي. نظر راکړو شو چې څه ایمرجنسي یا بیړنی حال دی، خو چې خبر لرو چې څه حال کېدای شي. البته د دې په ورو لاندې موږ را جمع شو او ما ته اندازه وشوه چې تر تقریب په بیړني حال اعلان شوی دی. خلکو ته ویل شوي ستاسو شلټر ته لاړ شه.
خو په دې ښار کې به زه اکثره د خپل هوټل په محفوظ کمره کې ناستومه. د وایس اف امریکا د بیلو بیلو څنګه سره به هم له دغه ځایه مرکه کولې. البته خبرونه سوا کېدل چې په غزې تړنګ کې د مرګ ژوبلې حملې د زرګونو براوړي، ځکه ما فیصله وکړه چې د تل ابیب نه د غزې تړنګ ته نږدې د اشکلون ښار ته ورشم. ډیرو ملګرو راته وویل اشکلون کې د ژوند خطر دی، مه ورځه.
دا وزه د تل ابیب نه اشکلون ښار ته روانه ما پلاره کې د ګاډي د دې کیږي. کله چې ما د های وی 4 یا سلورم نه اشکلون ښار طرف ته د های وی اترادن شو، چې پوسټ باندې فوجیانو لاړو ګاډي کتل بارن ما ته د کار اجازه سره سره راپې کو درما ا دې ورته ول زما منګري ټاکسي چې کپ پین راوړ دې چې د خبريان ته اشکلون رسې نه ور دي چې کین معنا یس او پرشر او سړک ما ته به هیڅ هم مخاب خالق باندې
او رښتیا هم دوی سم ویل. زه چې اشکلون ته ورسیدم نو خلک ته وته وو دې خار ته یې بیا ګوست یا د پیریانو خار هم ویل. دغلتا بهر وخت په اسمان باندې دراکټو خړه یا لوخړه خوره وا. زه چې دی خوشی خار ته ورغلم نو یې جوړی راته ویل چې نږدې سل واره دراکټو نه د شلټر یعنی پنازی ته ورتښتیدلې دي.
More than 100 times.
لس سیکنډ ټایم وشو زه د خپل کمرې نه چرته تفریدم. په دوه ساعت کې دلته ما ولیدل چې د بیخي زمونږ د سر د پاسه د کوم د پاسه مخامخ په دغه ځای کې دا د تاسو وینای د یو ځل بیا رانه ځای کما دا په لیک سات کې دا دي 14 نو وشو چې راکټې وری تاسو لیدې شي.
تلته زه تر څو ورځې پورې وم راکټې وی 14 وی سایرن وی. کله ناکله په دې کې آرامي هم راغله او چې آرامي به راغله نو یو کونتر به زما د هوټل د خوري بالکنۍ ته راغله او د بلک سات لپاره کېناسته. دغه ځای چې زه موجود وم نو ما د اسرائیل پوز مشرانو ته نورو چارواکو ته سوز لخواس وک چې زه شمالي تړانګې ته جخت یا دننه ورتل غواړم. هر ځل به زما خواست رد کېده، ځکه یو ورځ ما فیصله وکړه چې تا ته خو اجازه نه ملاوېږي، خو راشه په خپل کوشش وکا. د اشکلون ښار نه د شمالي غزې ترانګې په لور روان شو. په سړک ځای په ځای پوځي ګاډي وو، چک پوستې وې، خو زه تر ټولو تیر شو.
یو بل چک پوسټ روان نه کور چې ما ودرې کنه ما بریک دی د تک د پاره سم مشکلات ما تشته کنه شته. خو بهر زما کوشش دا چې زه چک پوسټ نه ورم، د یوې چک پوسټ نه زوړې دم ا اتفاق سره زده ورې درولم یا یو کې دي شي پیژندلې نه ما یا سر بل وجه به خوشاله زما بالکل چک پوسټ پاتې شو. ما خپل موبایل لاندې کړو چې ما ولګوري و مې نه دروي دا مخامخ بالکل زما طرف ته چې شان چې پاتې کړم زه شو دا چک پوسټ وا زه به راځم شو
او تر اخري چک پوسټ ور رسیدم. هلته چې هغه خبر شو یو خبريال دی درته لغواړي نو د اوس په لوی دروازه چې د زړ رنگ وا را پسې بندا. خو زه په قلار نوم ما غوښتل چې د غزې تړانګې ته ورسم لها غزایره واپس شوم او د ساد نومي علاقې یو خوش علاقې ته می سړک ته می گاډي وردن نک په پټو کې په شړو لارو باندې تر دې راه ده د خپل ګوګل می په ذریعہ باندې غزې په لور روانو ما چې نږدې پولي تور نږدې کېدم نو هغه ځای پوځیانو راونی وم او هم د په ځای ودرول ما سلور پنځه چیک پوسټ دی ترپتا او دی ترپتا وکټلې زخیم ترپتا لاړه ما یو 1.5 کیلومتر سفر مې وکيو یو سات وګرځیدم خو ممکن نشوا بهر حال د دې های وې نه کم چې زما شاته دی داسې په یو کیلومتر فاصله کې دا غې نه یو کچ سړک ما پیدا ک او په کچ سړک زرالم که هم ممکن توګه باندې بدا خامل ممکن د وی یا بنوي دی خبرې ال د تحفظ په خاطر خو ما کوشش داو چې زیات نه زیات نږدې ورسم دې خوصلګ نشته دې خټول پټی دی باغونه دی ما په دې مخامخ ځکه د کیلو باغونه ولیدل ما د لیموانو باغونه ولیدل ما نور باغونه ولیدل د ځبک کرل شوې د پوی نم چې په دې بس کرل شوې خود دې ځای نه ماته البته د غزې شمالي تړنګ په نظر راځي لوګي پورته کې د غزې د شمالي تړنګ نه او د 14 وازونه هم راځي په 1 اکتوبر شروع شوې دې جګړه کې تر دې راه د پوره ایران او لبنان هم داخل شوې دي د امریکای په شمول ملګری ملتونه او نور نړیوال کوشش کوي چې اور بند وشي امن راشي او سوله وشي نیو خبر دا وکړل کیږي خو تر سو پوری خبر وی خبرونه به تر تاسو درسو رحمان بندره وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی
در وایس اف امریکا ډیوا دا نن 1 اکتوبر دی یو کال وړاندې په اسرائیل د حماس حملې وروسته د اسرائیلو عملیاتو په رد عمل کې ترکی صدر رجب طیب اردوان د ټولو نه مخکې وو خو اوس دغه ویل کیږي چې د صدر رجب طیوان یا ترکی چې کومه ده هغه سایټ تکړل شوې ده په دې باندې د ډیرن جانز رپورټ درته د ډیوا همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي
په ملګرو ملتونو کې د صدر طیب اردوان وروستۍ وینا د حماس په ضد د اسرائیل په جګړه یو مړسپنه حمله وه اردوان د خپل ځان په اړه هیله مندي و خو چې د اسرائیل په ضد به تر ټولو زیات نیوکې کوونکي وي او وی ویل چې ترکی یوازینی هیواد دی چې د جنگ په وخت کې د اسرائیل په ضد بندیزونه په ځای کړل خو اسرائیلي څېړونکي خبرداري کوي چې د اردوان دریځ به د جګړې پرته نتیجې ولري
ترکی غواړي د دې ورځې نه وروسته هم وي غواړي چې په غزه کې د اسرائیل او فلسطین د کړکیچ په اړه د عمل برخه وي بلخو اسرائیل د ځینو لارو واسي کړي چې سرګندوي ډیره کرانه وي چې اسرائیل په دې عمل کې ترکی ته د ورګډېدو اجازه ورکړي
د اسرائیل په مخالفت کې د اهمه رول لوبولو ترڅنګ اردوان د دې شخړې په حل کې هم کار کړي خو څېړونکي وایي چې انکارا نه صرف دا چې د اسرائیل نه ځان غاړې ته وساتلو بلکې د عرب مشرانو په مرسته د جګړې د ختمولو په هلو ځلو کې هم خپل ځان شته کړلو
عرب هیوادونه په عمومي توګه خوشاله دي چې ترکی د لوبي برخه نه ده دا د ترکی د صدر او خارجه وزیر یو بل مایوسی ده چې ترکی باید خپل اخلاقي ځمواري او سفارتي هڅې جاری وساتي خو په فعال توګه زنوینم چې ترکی نه غواړي چې د دې عمل یو کردار دی وي
سیډونکو وایي چې وجه دا ده چې د ترکی د قیادت خواهشات په سیمه کې د خلافت عثمانیه په تاریخ او یادونو کې پټتي سکو هم ترکی د اسرائیل په تجارت بندیزونه په ځای کړی دي خو انکارا تر اوسه د سخت ولسی غبرګون باوجود آذربایجان ته د ترکی د لارې اسرائیل ته د تیلو برآمد کولو اجازه ورکړي او هم په دې وخت اسرائیل او ترکی پوره سفارتي اړیکې هم په ځای ساتلې دي چې د شیډونکو په نظر د راتلونکو لپاره دروازې پرانست پرېښودې دي
په حقیقت کې دواړه خو اسرائیل او ترکی نږدې هر څه تیرولو ته تیار ښکاري په دې خاطر چې دا جګړه ختم شي او د غزا د بیا ودانې عمل پیل شي نو ترکی پکې د هیڅ یو کار ضامن نه وي او میدان ته ورکوزیدي شي
تیر کال په 1 اکتوبر د حماس د برید نه وړاندې انکارا د اسرائیل او عرب مشرانو سره د اړیکو ښه کولو په هڅو په ټوله سیمه کې خپل اغیز پراخېدو کې بوخت و دا شیلونکو خیال دی چې د اسرائیل او عرب لیډرانو دواړو لخوا د ترکی سره سفارتي اړیکې یو خوا ته کول په سفارتي اړیکو کې بدلون ته هوا ورکول دي
دا په ترکی کې دا وخت یو اهم بحث دی. یو شمیر خلک وایي چې ولی موږ د فلسطینیانو په شمول د عربو مرسته وکړو، په داسې حال کې چې موږ ته په ترکی نړۍ کې ډېرې اهمې مسلې پرتې دي.
څېړونکي وایي چې که په منځني ختیځ کې جګړه روانه وي او انکارا په سفارتي توګه غاړې ته پاتې کیږي، نو په ترکی کې به د داسې سفارتي اړیکو غوښتنه زیاتېږي. د استنبول نه د وایس اف امریکا خبریال ډورین جونز لپاره نوشیروان کلندر، واشنگتن ډی سی.
بل لخته د لبنان د همدغه جنگ خبر شوه. د لبنان په تازه صورتحال باندې هم د لبنان خبریالې هادي په هلو وی وی کې د ډیوا همکار محمد اکرام سره تفصیل شریک کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
Yes, actually, last a few weeks there were strikes of very harsh strikes of Israel, especially against the areas which are controlling by Hezbollah. And now there is more than half million of immigrated people inside Lebanon, and some people, I guess 200,000 people fled to Syria, and some thousands of people had to flee to the other countries, but we are not sure about the total number. And also there are hundreds of thousands of people fled from the south and from Dahiya and from the other areas which is attacked by Israel. Most of them are now in living under in the regions or neighborhoods which are under control of Lebanese army. And actually, if you are talking about Beirut, there is a catastrophic situation in Beirut, because hundreds of thousands of people are trying to live in the schools, in the stadiums, in the sport complex and such places. Mm-hmm. And actually Lebanese government doesn't have enough budget to afford the needs of those people, so some international NGOs and some local NGOs are trying to support or provide daily food and shelter and other needs for those people. But actually the situation is not very predictable for those people, because no one can see this tomorrow and what can happen to those people if Israel keeps striking.
دیوی هادی الوان چې دا وخت کې په بیروت کې 500,000 خلک دی چې به کور شي وي دي، 200,000 شام ته تل دي، په لکونو په زرګونو خلک نور ملکونو ته هم د سینې سره په گاون کې چې کوم ملکونه دي هغه تم تل دي. دیوی چې د لبنان حکومت هم کوشش کوي هغه سره فندونه شته چې دي ته څنګه مرسته ورسوي، خو تر اوسه پورې حالات هغه ډیر واضح نه دي چې سبا لبا سکیږي. حالات هلته اوس هم بد دي، پته نه لګي چې راتلونکو ورځو کې به سکیږي.
دروایس اف امریکا ډیو دا 8 اکتوبر او تاسو ته د اسرائیل او د حماس او په لبنان په اړه باندې تفصیلی رپورټونه وړاندې کړل. زو د پاکستان په لو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د پی سی بی چیرمن محسن نقوی نن د چین سفارت ته ورغله او هلته د هغوی سره د غمرازی ښکارا کړی. پاکستان کې د چین سفارتخانه منلي 13 شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ایرپورټ خواته د چینایانو په قافله برید کې دوه چینایان وجل شوي او یو جوبل دی. چین بیا د پاکستان د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو اړینو ګامونو پورته کول غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې د چینایانو په قافله شوي برید په اړه تفصیل د کراچۍ نه د ډیوا خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د کراچۍ د نړیوال هوایي میدان نه بهر 13 شپه د چینایانو په قافله د شوي برید ځای پولیسو بند کړی دی. پولیس چارواکي وایي د پیښې پلټنې کوي، خو تر اوسه پورې د چاودنې یا برید نوعیت نه رسرګن کړی. خو په پاکستان کې د چین سفارتخانه ویلي دا په چینایي قافله تر هغه بریده شوې دوه چینایان پکې وجل شوې او یو جوبل شوې دي. چین یو ځل بیا د پاکستان غوښتنه کړې پاکستان کې د کارکونکو چینایانو د امنیت د پاره دی کلک ګامونه پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف هم د غبرید غندلې او ویلي دي په دې ناوړه په حقیقت کې کړ پاکستانیان نشي کېدی بلکې د پاکستان دښمنان دي. سمدستي په لټنې پیل کړل شوې چې په حقیقت کې کړ کسان معلوم او د قانون منګولو ته راوستل شي. د چینایانو په قافله د بریټ زمواري بلوس بلتون غوښتن کې وسلواله ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې او داوی کړي د مجید بریګیډ فدای یونټ یو ځانمرګي د چینایي انجینرانو او پنګوالو د لوړې کچې قافله په هدف کړي ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د غبرید نیوازي په پاکستان بلکې د پاکستان او چین په دوستۍ شوې دي او د مجید بریګیډ په ګډون باندې د دې پیخي زموار د قانون منګولو تر وستل شي.
پاکستان strongly condemns
پاکستان د کراچۍ هوائي میدان نه بهر په چینایانو شوه ناوړه ترهګر بریټ پکلک غندي پکوم کې چې دوه چینایي انجینران وجل شوی او بل جوبل شوی دی.
پاکستان کې لدی وړاندې په بلوچستان خیبر پختونخوا او کراچۍ کې وخت په وخت په چینایانو وجون کې بریدونه شوې دي. څېړونکو وایي د کراچۍ د هوائي میدان نه بهر د چینایانو په قافله بریټ کې دوه په امنیت پختنې راولاړې کړې دي.
دیکھیں فیڈرل لیول پہ بھی اور اگر ہم پروینشل لیول پہ بھی دیکھیں
پر مرکزی کچا او صوبائی کچا کو قتل شی نو د چینایانو د ساتنې لپاره د سیم صوبې یو اداره جوړه ده. سو زره پولیس لري داغو د لپاره پوره بجټي او ټول اقداماتي په هوایي اډه خو انتظاماتي خو په خار کې چینایان په خپل خوخه ګرځي را ګرځي د امنیت په والا خطرې شته. په دې وجه زما په نظر هم په خار کې امنیت ټینګول پکار دی.
چړونکو وايي پاکستان کې بیا بیا چینایانو باندې حمله کیږي او چین د پاکستان نه د خپل وګړو د پاره د امنیت غوښتنه کوي. کدا سلسله دوام ولري د دواړو ملکونو په کچي اغیز کېدی شي.
ظاهره جب یې حمله زیاده هونګي ته چینی
ظاهره دا ک په پاکستان کې په چینایانو حمله سیوا شوی نو چینایان به خپل تاوان ونز غمی خپل پانګونی به وباسي او کوي نو وباسي نو نورې پانګونی بند کوي او کم خوب چيلي دلی شوی چې سی پیک او د چین د مختیا منسوبی با گیم چینجر وی نو دا خوب پورا نشی او حالات به نور خراب شی.
پاکستان کې پچنۍ وګړو تر سره شوې ورسته غټ بریډ دروان کال په شپږشتم مارچ د خیبر پختونخوا په شانګلا ضلع کې شوه. په بيشان کې د داسو ډیم په چنۍ انجنیرانو ځانمرګي بریډ کې 15 چنۍ وګړي او پاکستانی ډرایور وجل شوی. د کال 2023 په شپږشتم اپریل په کراچۍ په هنتون کې د چنۍ ژبي او کلتور د زده کړو څانګې کنفوشیس انسټیټیوټ په چنۍ استادانو ځانمرګي بریډ شوه. درې چنۍ استادان یو پاکستانی ډرایور یې پکې وجل شوی. د دغه بریډ زمواري هم له قانون ګرځول شوی ډلی بلوس لیبریشن آرمی منلي او ویلي وو دغه بریډ لومړی خزینه فدایي شاري بلوچ کړي وو. پاکستان وایي پاکستان کې په پروژو د کارکونکو چینایي وګړو د ساتنې د پاره کلک ژمندې او تر هغه غره ته دماتې ورکول د پاره به د چینایانو سره په ګډه کار کوي. د خپل همکار ذوالفقار بیټنی سره فضل عزیز وی ویډیو کراچۍ.
په کراچۍ کې په چینایي وګړو باندې بریډ پاکستان او چین دواړو غندلې. د ترهګری پر ضد د شریکو هڅو جاری ساتلو بیانې هم ورکړي. دا بریډ په داسې حال شوې چې پاکستان د شنګای همکاري غونډه کوربه توپ د پاره تیاری رواني کړې دي او څېړونکو وایي دغه شان په بهر ملکیانو بریدونه او د پاکستان سیاسي ګډوډې به دا غونډه اغیزمن کولای شي. په دې باندې نور څه تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه دیو خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پاکستان د اکتوبر 15 شنګای همکاري غونډه قربتوب د لپاره تیاری پیل کړې دي او وړاندې د پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ریچو کې احتجاج په حق له حکومت ویلي وو چې د دې مقصد د غونډه ته ځان رسول دي.
وزیرستان میں حملہ ہوا
اڑان دی شمالی وزیرستان کے دا پوز یو افسر په شمول 15 پوزیانو وجنا بیا سیاسی گڑوڑے او اس پچینیائی وګړو برید نه هم داخ کاری چې شنګای همکارې غونډه ته زیان ورسی. خو مهمه خبره دادا چې سی پیک پروژې او دلته کارکون کی چینیائی وګړو حفاظت یقینی کولو د پاره یو جامع تګلا راخ پله کړې شوې ده او نورو ادارو په شمول دی کې دا پوز دو سکیورټی ډیویژن هم شامل دي. خو دا سخکاری چې په دې هیڅ عمل نه کیږي بلکې دا صرف یو کاغذی روایدہ
سحکال د مارچ په میاشت کې شانګلا کې هم د چینی انجنیرانو په بس برید کې 15 چینی وګړي وژل شوي وو. و دې نه پس د چین یو مهم وزیر پاکستان سفر په وخت دلته بارني سرمایه‌کاری امن سره تړلې و. د کورینو چارو وزارت د کراچۍ برید نوړاندې یو رپورت کې ویلی وو چې تیر شپږ کالو کې پاکستان کې بار ملکانو باندې و بریدونه شوي دي.
چینی وزیر اعظم نے بھی
د چین وزیر اعظم به هم پاکستان ته په 14 اکتوبر سفر کوي او د کراچۍ برید اغیز به په دې سفر هم کې دی. دا سنخکاری چې غنی دی بریټ په وجه بعد دا سفر اوزنډول شي خو پاکستان ته بد د پیخ پس د شنګای همکارۍ غونډې سکیورټي د پاره ډیر غیر معمولی ګامونه پورته کول وی ځکه چې نږدې لسو کالو پس بد هند خارجه وزیر هم په دې کې شرکت کوي.
پاکستان خارجه دفتر د پیخ سخت ټکو کې غندنه کړې دا ویل دي چې چین سره به یو ځای د ترهګرۍ پر ضد خپل هڅې جاری ساتي. پاکستان کې تیر سمودې راځي ترهګرۍ سیوا شوی دا او پاکستان دلته شوی اکثر لپاره خو زموږ د قانون ګرځول شوی طریقې طالبان ګرځوي خو کراچۍ پیخ زمواري بلوچستان لیبریشن آرمی مجید بریګیډ قبول کړی دا. واکمن پاکستان مسلم لیگ او سینیټر مشهد حسین په ایکس لیکي چې د بده مرغه د پاکستان موجوده حکمرانانو د غلطو ترجیحاتو داسې حالات جوړ کړل چې نړۍ اوس په پاکستان خاندي چې د خپل ټولو مهم ملګري هیواد وګړو حفاظت کې هم ناکامه دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ده دا اوس رپورټ وړاندې کوو د پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ موومنټ په اړه باندې چې قانون پوهان د پښتون تحفظ موومنټ یا پی ټی ایم باندې د پاکستان د وفاقي حکومت لړخه د بندیز لګول د انساني حقوقو د پاکستان د قانون خلاف عمل ګڼي. دوی وایي یو عام بنده هم پېښور های کورټ کې د دغه بندیز خلاف رټ پټیشن جمع کولی شي. د وایس اف امریکا ډیوا خبریالانو مدثرشه او هاشم علی قانون پوهانو سره خبرې کړې دي چې د بندیز نه پس اوس د پی ټی ایم سره کومې قانوني لارې پاتې کیږي. تاسو ته تفصیل وړاندې کوو.
وایس اف امریکا ډیوا قدرمنو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، پرون د رخصتۍ پر ورځ باندې د اتوار پر ورځ باندې وفاقي حکومت د پښتون تحفظ موومنټ باندې پابندي لګوله. دلته کې ما سره دا یو وکیل ولاړ دی، فرهاد افریدی صاحب، ایډوکیټ. دای نه پښتنه کو چې عام طور دا خیال او چې نن به د پی ټی ایم فالین راځي، د خبر های کورټ کې باندې پټیشن داخلي پترو سپورې دادې درې بجې کې دن کې دلته کې سکنه دی راغلی. فرهاد صاحب، پی ټی ایم سي ارادي لري مخ کې بدای سکه یو ریپټیشن یې ونکو نو کمی لاري دی وسره قانوني
ګورې جی دا څنګه نور د نورو کیسونه هو تاسو خبر شوې چې په 1 اکتوبر باندې یو اورډر راغی، لاکډاون شروع شو او بیا چې دین پرون مون خبر شو چې پکې د دهشتګردي ترګرې د پزت باندې د قانون لاندې انټي ټیررزم اکټ لاندې پابندې یا د پروسکرایب کېدو اورډر راغی او د پی ټی ایم د پابندې خبر وشولا، نو مونږ بیا دلته خلکم ملګریم راغلی وو او مونږ ته بیا کړې و چې په های کورټ کې مونږ ریټ وکړو او د دې لپاره مونږ اخلاصي لارو ګورو چې په قانون کې واضح یو طریقې کار وضع شوی دی چې تاسو به د دغه شان حکم خلاف په تاسو د دغه شان فیصلې خلاف په تاسو مغه اتارټی لا مختار افسر لا یا منیسټری لا د انټیریئر منیسټری ده دیتا با تاسو اپیل کوای.
نو اپیل بکالا
خاص پا کوای.
او اپیل سے.
او دا قانون اغا داده جی تاسو تا با پا دری ورزی که دنن دنن سرا دا اغا وجوهاتو دا اغا کم تنظیم یا تنظیم چه دیتا با سرا دا اغا وجوهاتو دی اغا حکمنامه چه دی اغا ورسی او چه کلا تنظیم تا اغا حکمنامه سرا دا وجوهاتو ورسی چه با کم وجوهاتو دا پا بندی لگوله دا نو دا اغا نبیا دی سرا یوم یا سٹیم دی جی پا میاش که دنن دی دا نظر سانے د پاره ال تدغو کی
صحیح
درخواست کی
صحیح
او اغه درخواست بیا قانوني چاره دادا اغه درخواست بیا اغه با پاغي باندې فیصله کوي او پاغي کې اغه سره بل اپشن دی یو د اپشن دی چې مونږ د ابزرویشن لاندې ساتو ابزرویشن ټایم شپږ میاشتې کې دی شي یا مونږ چې دینو دا هم په دې لیست کې په پابندې کې ساتو یا چې دینو مونږ د اپشن هم سره شته چې مونږ ستاسو د وجوهات استاسو دا وضاحت چې کم د یاد تنظیم په طرف وشي دا مونږه قبول ک او مونږه دا پابندي لری کړه. خو دا خو ممکنه نوي، خو فلحال دا د زموږ مشوره دا راغله چې یو ځل مونږ دې ته وګورو چې دا آرډر چې کم نوټیفیکیشن چې کم دی آیا تنظیم ته داسې څه حکمنامه وصول شوې ده. په دې باندې زمونږ د ملګرو سره پوره معلومات نو نو مونږ دا کوو چې کا پاسیبل وا ممکنه وا مونږ ته دا وجوهات رانغلل تر سبا پورې به ورته نور انتظار وکړو که دا وجوهات رانغلل او خالی دا اعلامیه وي نو دا اعلامیه واقعا چې دی نو دا غیر قانوني ده غیر عیني ده او د دې خلاف بیا د ریټ مونږ سره چې
قدر منو کتون کو د فرهاد صاحب خبرې تاسو واورید دلته کې مونږ سره یو بل قانون پو شبیر گگانے صاحب موجود دی هغه سره خبرې کوو. شبیر صاحب دا پی ټی ایم چې کومه پابندی ولګیدل تاسو دې ته په کم نظر ګورئ دا د قانون مطابق او دا وخت پی ټی ایم سره کومې لارې دي قانوني یا څه څه کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قانوني لار ته خو به لګورو کله آرډر قانوني وي چې آرډر د قانون مطابق پاس شي داغه د پاره به بیا قانوني لار اختیاریږي. حکومت دا آرډر وګورو د دې شاته وجوهات وګورو دا موکو وګورو چیر پر روان سو ورځو کې دا پښتنو یو عظیم جرګه روانه ده یو عدالت داغي بلګي او پدې کې بسی پدې کې به پښتانه هغه سره چې کومه ریاستی جبر تشدد شوی دی هغه سره کوم غیر قانوني او غیر آئینی عمده ادارو سره کارونه کړی دي ناغي به دغه خپل جړه پر یاد کړي چونکه هغه بخکار کیږي انټرنیشنل میډیا ته برازي صرف داغي د دغه نه د بچکولو د پاره دی په داسې مکبه نه داسې وړ روح کو چې یو خو هغه قانوني دی نه کو قانوني نو بیا قانوني لار خدا دا چې بیا به فدرل وپاکي حکومت ته د 11 سی لاندې د ریویو اپلیکیشن
صحیح نو تاسو چوي چې دا قانوني نه دی دا مطلب پابندي لګول نو اوس په یو لسم تاریخ باندې د غټه غونډه را روانه ده دغه غونډه به سیس چې فزیکه چې د پی ټی ایم فعالین وای چې موږ په هر صورت کې دغه غونډه کول غواړو نو دغه بیا سیاسيت حکومت په آیا سامل کول شي.
ما خدا امید کو چې ما وینن به یو ریټ هم خاجه مشوي چونکی دا ریټ غیر آئینی دی او غیر قانوني دی بل چې دې سره آئینی او بشري کم حقوق دي اده پښتنو په مال شوی دي ځکه چې جمع جرګه د خپل حالات او اظهار کول قانون مطابق یو پرم نه ګیدرینګ دا د هر یو شهري د هر یو سټیزن آئینی حق دی دا د فنډمنټل رائټ کې راځي دا څوک نشي ویلې ټکولي چونکی دا آرډر غیر آئینی او غیر قانوني دی پی ټی ایم له پکار دی بلکې پی ټی ایم نه ازیم چې هر پښتو ویلو والی د پښتو جبه والی هغه د دینه افیکټ شوی دی نو هر یو پښتون دا چیلنج کوي شي یوازې چې پی ټی ایم والا دا چیلنج کوي هر پښتو جبه والا دا چیلنج کولی شي او په دې ګراوند باندې به چیلنج کوي چې را دی کې آئینی او بشري حقوقونه په عمل شوی دي او بل دا چې را روانه کما دا غونډه ده د دې لپاره د کورټ نه د سټي لپاره یو التجا کولی شي چې رقم اس کوم لدارا کې ځکه چې هومورک ټول برابر شوی دی ګورنمنت تبا کېده د دې پته وا د سو میاشتونه د دې بابت کې خلکو بسره میټینګونه جرګې انویټیشن دار څه شوی دی او په ان مکمل نه دا بین لګول صرف د دې لپاره یو ناجیزه فیصله ده بنیته باندې مشتمل نو په کار ده چې دا په هایکورت کې دا آئین لاندې 199 لاندې چیلنج پر پټیشن کې
ډیر مننه کوي یعنی سر عزتمن شي کتون کوله څنګه چې تاسو د وکیلانو صاحبانو خبره واورېدلې دای خو ډیر واضح هو ویل چې دای سره داسې یو امکان وسره شته چې په خبر های کورټ راشي دلته کې ریټ پټیشن وکيو دای دا هم یو امکان ظاهر ک چې دلته کې کېدې شي چې عدالت د تستیاډر ورکي او دغه په یو لسم تاریخ باندې چې کوم غونډه را روانه ده دغه کې خطر اوسه پوری د پی ټی ایم فعالین های کورټ نن دی راغلی ریټ پټیشن نن دی جمع کړي خود دې بابت چې د پی ټی ایم د ناقانون ګرځول شوی تنظیم پی ټی ایم سره راغې غړو سره موږ خبرې وکړي نو غي وای چې د یو لسم تاریخ د عدالت یا د جرګه چې کومه ده دا بدای خامخا کوي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا یې خبر.
د پاکستان د حکومت لوري په پښتون ژغورنې غورزنګ په داسې وخت بندیز لګول چې په دغه تحریک د پښتنو په خاوره د امن لپاره د پښتنو جرګه را بللې. آیا د پر امن جرګې لار نیولو لپاره د دغه ګام په شا د ریاست سره مقاصد کېدلی شي؟ په دې اړه باندې احسان محمد خان یو سړنیز رپورت تیار کړی دی تاسو وړاندې کوو.
سړنکاران وای دا په لومړي ځل نه ده چې د پښتنو د حکومت لپاره په کوم غورزنګ بندیز پر ځای کړی شوی وي. هر څو چې پښتون ژغورنې غورزنګ په تشدد باور نه ساتي، خو بیا د دوی دغه پرم نه تحریک هم داسې دی چې د ریاست بیانیه یې چیلنج کړي.
دا حکومت چې پابندي په دې باندې دسته یې ولګولا، نو هغه داره چې په 11 اکتوبر لکه څو ورځې پستا د اغوی په خیبر کې د کامی جرګې پروګرام وو چې کوم هغه و چې اوس په مخ کېږي، خو هغه کامی جرګې د لپاره هغه ډېر تیاریا نکړې وي، تیاریا نه داسې کړې دي چې هغه و پکې فیکټس او فیګرز ښایي چې پاکستان د امریکای په دې جنگ کې مرګره شو، نو په دې کې د پښتنو او خصوصا هغه مرج ډیسټریکټس د هغه خلکو سونه مالی او ځاني زیان اغي تر رسیدلې ده.
د پاکستان حکومت دریز ده چې پی ټی ایم په هواد کې ولسی نظم او خوندیتوب ته د پام وړ خطر ده، خو د پی ټی ایم لغښتنو خبر سیړونکو وای پاکستان تاریخ لري چې هغه غغونه او یا تیریکونه دا ډول د فشار لاندې ساتلی چې د ریاست له بیانې سره توپیر لري او په ضد یې ننګونه کوي.
ریاست په پی ٹی ایم باندې داسې بندیزونه لګئی چې هغه انټی ټررسټ لا لاندې راولي، نو دې مطلب دا شو چې ریاست ته پی ٹی ایم یعنی کم څه په تشدد باندې یقین نه لري، عدم تشدد باندې یقین لري، او هغه جنگیالان چې کوم ٹی ٹی پی ده چې کوم په تشدد یقین لري ریاست باندې یقین لري، په هغه کې هیڅ فرق پاتې نه شو. چې کله هیڅ فرق پاتې نه شو نو د دې مطلب دا ده چې ریاست ته جمهوری عمل نه خطرہ دا، غیر جمهوری قوتونو نه غیر خطرہ زکه نشته چې هغه دوشتو کالونه هغه قوتونه پالی او هغه د خپل پالیسی تسلسل غنی.
د پاکستان حکومت په پی ٹی ایم تور لګوي د غورزنګ ته خارجي ډاډ او ملاتړ ترلاسه دي. د پی ٹی ایم لوی شمیر فعالان چې وخت په وخت نیول شوی هم او بندي ساتل شوی دي. آیا د هغه ګامونو وروسته بیا د بندیز پریکړه په کوم فکر تر سره شو؟ په دې اړه فیض الله جان زیاتوي،
لکه حکومت دا واړی چې دوی دی سیاست ته روزي، نو په سیاست کې بیا اغوی لچل ورزي چې لکه دوی بسنګ رہی سارے لکه څنګه په دې تیر الیکشن کې موږ وکتل، او یا دې ته مجبورای چې اغوی وایلنس شروع کړي، او کوم بچ پی ٹی ایم زما سونه انډرسټینډینګ دی کله به مونږ کی هغه وجه دا ده چې ریاستونه هغه وایلنٹ موومنٹ ډیر په اسانه باندې کرش کولی شي. هغه وجه دا ده چې یو خو وسایل هم وي د ریاست سره، او بل دا ده چې د هغه وسایلو د استعمال لپاره جواز هم ملو شي.
په پی ٹی ایم د حکومت د بندیز پریکړې ورسته یو شمیر سیاسي فعالانو ترڅنګ د بشري حقوقو کمیشن هم دغه ګام غندلې. د پی ٹی ایم دریز دی په دغه غورزنګ د بندیز پریکړه د جرګې لار نشینولې، ځکه د دوی په وینا دا د پښتنو قومي جرګه ده چې هر ګوند او د نظر خلک به پکې ګډون وکړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په وزیرستان کې یو شمیر سیاسي او قومي مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو او قومي مشرانو د پی ټی ایم پر ضد د لګول شوی بندیز غندنه کړې ده. د دوی په وینا ځوانانو جرګې شندول او بې ګنا خلک زندان ته چول د بشري حقوقو سرغړونه ده. دوی زیاتوي چې پی ټی ایم تل د نامنۍ، د جبري بې درکیو او د ماورای عدالتي وجنو پر ضد مظاهره او احتجاجي ناستې کړې دي. تفصیل د سیمینار لري خبريال عدنان بیٹنه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
وزیرستان کې سیاسي مشران وای پښتون ژغورنې غورزنګ چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه پیل کړی د جګړې ضد یو غورزنګ دی. د غورزنګ تل د امن او انصاف لپاره ژغ پورته کړی، او د تاریخ زیاتره فعالان لوستي ځوانان دي چې له پونتنو او کالجونو څخه فارغ شوي دي.
بل خو هیڅ وجوهات موږ نه ویني، او صرف د خپل د حقوق د خپل حق خبره، د ورکه خلک خبره، د پښتنې سره ظلم زیاتای دی نه راو، د پښتنې په وسایل باندې چې کومه قبضه راو نه دو دغه خبره چې څوک نو دغه خلک باندې دی بیر لگاوي.
قومي مشران هم وایي چې پښتون ژغورنې غورزنګ په ډیره منظمه او سوله ییزه توګه د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. دوی د عدالت نه پرته وژنو او د بشري حقونو سرغړونو پر ضد احتجاجونه کړي دي. د دې غورځنګ جلسو کې هغه خلک شامل دي چې د جګړو او ناامنۍ ښکار دي.
پی ټی ایم چې کوم دا یو دا زر کا سونه دی دغه سره په کروڑی نه پښتون کوم دا یو دا نه پښتون کوم دا یو چې بده موږ د جنگ تر شو او دای تا درد رس دلای دی یو چا ورور مر شوای دی یو چا پلور مر شوای دی څوک لا پتا شوی دی وېسلې ورڅی څوک هغه شوی دی دغه واجنا دغه پی ټی ایم دغه پښتون کوم زړه کده نه نه درد دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ په کال 2013 کې خپل مبارزه پیل کړه او په اسلام آباد کې تاریخي احتجاج وکړو. له هغه وروسته د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې لوی اولسي غونډې کړې دي. په دې احتجاجونو کې زیاتره هغه خلک لیدل کېږي چې د جنگ له اغېزو ځپل شوي دي.
پی ټی ایم دا تا وخت په واغ باندې احتجاجي نه کوي، جلوسي نه کوي، خو د دغ دی چې څومره احتجاجي نه لیدل دي په کې چې دغ د میسنګ پرسن فوټوګون هو خوستي چې کومې دغ د خپل پردي ورک شوي او دغ نه علاوه پلی کارډ یو خوستي په کې باندې دغ د امن مطالبات لیکلې وي. دغ د پروټیسټ چې تبي سفر نمیج داس اصلا ولیدل یا بل نمیج داس حرکات ولیدل چې په وجه میج ووي چې را دا خو دغ د شدت طرف ته روان دي. نو دغ د شای چې کوم دای د امن د پورا محدود سوتی دغ نه علاوه کا دغ د وینه دغ د خپل پروټیسټ شې چاته د تکلیف ورکول کوشش هنه کوي. دغ د دغ د پورا کسان استلی وی چې هغه چې کومه ټریفیک وی هغه هم په دغ رنگ روا دوا وسوتی.
د پاکستان د کورنۍ څارو وزارت وای چې وفاقي حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز لکه فلای او دوی نه قانون ډله ګرځه فلای ته د کورنۍ څارو وزارت لوري په پی ټی ایم د لګول شوی بندیز په اعلامیه کې ویل شوی چې دا تنظیم په ملک کې امنیت لپاره خطر ده.
وزارت داخله سره دا اختیار هم استدا چې یو تنظیم یا یو پولیټیکل پارټي بلکې وزارت داخله به لیټر کوي سپریم کورٹ ته، سپریم کورٹ به بن کوي. نو نه د آئین آرټیکل 4 نه واخله آئین آرټیکل 39 پورې چې مونږه د پاکستان کانسټیټیوشن 73 سونه آئینونه دي سونه سیکشن اف لا دی هغه خلاف ورزی ده، ایلیګل ده. کدا هائی کورٹ پېښور هائی کورٹ ته لاړ شي پاولنی پېښې باندې ودا پابندی ختمه شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی چې د پښتنو د قومي عدالت په نوم یوې غونډې ته ټول سیاسي او قومي مشران بللې دي ترڅو د پښتنو په وړاندې موجودو ستونزو د حل لارې ولټوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دوا کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې پولیسو چاپی وهلې دي او د غورځنګ تر 300 څخه زیات غړي نیول شوي دي. عدنان بیٹنۍ، دیفا، وزیرستان.
در وایس اف امریکا ډی ودا د بلوچستان په پښتون مېشت سیمو په خاصه توګه بیا په جوب او شیرانی ضلعو کې د نامنې د پرله پسې پیښو پر ضد احتجاجي او قبایلی جرګې شوې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته د سیمې نه د ډیوا خبريال حفیظ الله ستورې شیرانی وړاندې کوي.
د پاکستان د خامی اسمبلی په خوانی غړی مذهبي او سیاسي مشر مولانا محمد خان شیرانی په خپل وینا کې د اولس پر یووالي او یو موټ کېدو ټینګار وکړ او د نامنې د پیښو په مخنیوي کې حکومت پړوباله
چې اوس فوج راغی او د احسان کی پروډو ولګېد ته هم په عذاب کې کای موږ هم په عذاب سره کړو چې جنرالان د هم دي او سران د هم دي ځوانان د هم دي په کور د نن په چاوني د دروازه جوړ کړی بیا د شتګر درانه نو نو چې ته په کور نشې پاته ولای خپل افسر نشې پاته ولای خپل سر نشې پاته ولای نو ما به څورې پاتې نو به تر دا د چې وزارت قرار ته د ځای برابر کا او ورزان برابر کا نو به هم په امن شي او موږ به هم په امن شي.
د جرګې د ګډونوالو په وینا له تیرې څه مودې راهیسې په شیرانی ژوب او نورو پښتني سیمو کې هم په یوه بل پلما او نامه د نامنې یو نوی اور ته لمن وهل کیږي. په جرګه کې د ژوب شیرانی د بلوچستان ایالتي اسمبلی غړي ډاکټر نواس کاکړ په خپل وینا کې وویل ولسته هم په کار ده چې له حکومت او انتظامیه سره په دې لړ کې اوجه په اوجه ودرېږي او کومک یې وکړي چې په پیښو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي.
زه په خپل لپاره تکلیف یم دا د عوام احساس سره ما سره موي خپل احساس په را سروي فدیب سی سی ما نای جی اف سی ما لکور کمانډرا ما د وزیرابا ما د نانی چیف سیکرټری د ګور سره په دې مجلس باندې ډېر ټینګه خبر کړی دا نور نای لکسکلیا د کمشنر نور نای شرما میټینګ کړی نور د نوو کمشنر سره باور ما میټینګ کړی
د نامنې په پیښو کې د زیاتوالي پر ضد څو ورځې وړاندې هم په ژوب سیمه کې د ټول ګوندیزې کمیټې یا آل پارټیز اکشن کمیټې په بلنه په ټول ښار کې کاربندیز او احتجاج شوی وو. له هغه وروسته د حکومت له لورې هم څو ورځې وړاندې د بلوچستان د وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي په مشرۍ کې جرګه په ژوب کې سوې وه چې د صوبې حکومتي او پوځي ټولو مشرانو پکې ګډون کړی وو. هغه وخت په سرکاري جاري کړل شوي بیان کې ویل شوي چې په پښتنه سیمه کې د پاکستان دښمن ترهګر قوتونه د مذهب پر نامه خلق غولوي او لدې لاري د پاکستان پر نظریاتي بنیادونو بریدونه کوي چې حکومت به ضرور مخه نیسي. د ژوب جرګه په داسې وخت کې سوي چې د اکتوبر پر 11مه په خیبر کې هم د پښتنو د خامی عدالت په نامه لوی جرګه د پښتون ژغورنې غورزنګ له لوري رابلل سوي ده. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
دروي صف امریکا ډیو ده. په داسې حال کې چې افغانستان کې د شپږم ټولګي پرته د جنکو په تعلیم د طالبانو په واکمن کېدو وروسته بندیز لا دوام لري. د خوراک نړیوال پروګرام وایي په هیواد کې د بېوزلۍ لامله د هرو دریو جنکو څخه یوې د لومړۍ دورې زده کړې هم ندي مکملې کړي. په دې اړه باندې تفصیل درته د سیمینا د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ وړاندې کوي.
کارپوهان وای کچری په افغانستان کې د جنکو د تعلیم پر وړاندې قسمه قسم خندان دوام وکړي، نو دا به د جنکو د تعلیم په اړه پیدا شوی سوچ ته زیان رسول تر څنګ د افغان جون مستقبل د تیرو سره مخ کی.
دا پر دوی مې بل اخر دوی به مجبوریږي چې ل خپل کورنۍ سره د همدغه اسانچاو په برابرولو کې کار کول باندې لاس پورې کړي. بل اخر دوی به کار کول ته مجبور کیږي. خله وخت د انجونو رابطه تعلیم سره قطع کیږي، نو هغه په کورنۍ باندې تاثیر کوي. بل اخر په کورنۍ کې هغه د تعلیم روحیه په خزو کې لمونځ دي. بل اخر دا نران ته هم انتقالیږي او بل اخر اکثره نران هم د دې په قصه کې نه کیږي چې دوی د خپل نرانو باندې یا خپل خویندو باندې تعلیم تحصیل ته ادامه ورکړي.
د خوراک نړیوال پروګرام د ستمبر په یو کم دیر شمه په ایکس ټولنیزه شبکه په یو ریپورت کې ویلي چې د ادارې لخوا په مکتبونو کې ماشومانو ته د ناشتي برابرول په تعلیمي ادارو کې د ماشومانو حاضرۍ سره مرسته کوي. د خزو او ماشومانو د حقونو فعالانی وای د زده کړو څخه د جنکو به برخې کې دل د دوی د ژوند تر څنګ د ټولنې پرمختګ هم اغیزمن کوي.
دغه خلاب چکچیرم د دې مخنیوي ونی شي، نو دغه په افغاني جامعه د ډېر کلمو رئیس جبران نشي کړی، ځکه دا د ټولنه د یو جهلیت او یو نادانۍ خواته بي. په دې اساس باندې زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه او د نړیوالو نهادونو نه ده چې دوی زمینه سازي وکړي او د یو تفاهم د لارې دغه مشکلات ته د حل لارې پیدا کړي.
د خوراک نړیوال پروګرام په خپل وروستي ریپورت کې وایي اداره یوازې 1 میلیون د لوګي سره مختنانو ته ملاتړ برابرولې شي او د بودیجې د کمښت لوجي 11 میلیون نور مرستو ته اړمنتنان د خوړو بیړنۍ مرستې نشي تر لاسه کولې. کارپوهان وای ماشومان ته د خوراکي شیانو ورکولو ترڅنګ باید د دوی کورونو سره هم مرستې وشي چې په دې توګه والدین خپل ماشومان سکولونو ته د لیګلو توان ولري.
نه پام دی کې د دبليو پی او د نورو غنونو توجه او د نور مؤسساتو کارکول رلین دی او بل اخره په منځتي شکل باندې کار وسی چې د دوی د فامیلونو مشکلات نظر کې ونیول شي او د هغوی لپاره میکانیزم جوړ شي ترڅو پوری هداقل وکول شي د خپل بیوزلی د اقتصادي مخاطر سره یو هدف پوری مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساينسي او ثقافتي چارو ادارې یونیسکو روان کال په اگست کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یو وزینه هیواد دی چې جنکۍ او میرمنې پکې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پریښودل کیږي. د ادارې تر مخه د طالبانو درې کلنې دوره کې 1.4 میلیون جنکۍ په قصدي توګه د زده کړو نه محروم شوې دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
سروسی در وایس اف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه تاسو نه خپنی غا د واشنگتن ډی سی استودیو نه کتله کستا سره دا خبرونه پاتې شوی وی خبر پښتونخوا خبرونه ای بی بی شیرین خبرونه یا هلو وی وی خبرونه تاسو نه خپنی غا لایو نوې کتلین تاسو به رسته هم د وی وی ډیو په فیسبوک د وی وی ډیو په یوټیوب او د وی وی ډیو په ویب باندې کتل شي د خوندور رپورټونو لپاره تاسو د وی وی ډیو انستګرام او د تازه معلوماتو لپاره تاسو د وی وی ډیو ایکس فالو کول شي د دې خبری خبرونه وخت رسیدلې زر سرلا خان د دې خبرونې پروډوسر کلسوم کاکړ او انجینران تاسو نه اجازه غواړم نو خدای پامان. I'm not afraid of the dark.